تنکه څلورنی مې بجې شوې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع څرخي. خو یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیسته نن د اکتوبر 23 د ماشومانو د ګوزرند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې په 14 ولایتونو کې پیل شوی دی. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا په د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړې او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه سي. جناتن ټروټ پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داس حال کې چې لا یې 8 توپونه پاتې وو تاریخي ماتې ورکړه. د پاکستان د مقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکل یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکل پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې دیره له 1.5 میلیونه زیاتو افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي که نه په زور به وویستل شي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابند ترړنګه کې د هوایي حملو د پای رسول پلان نه لري. واشنگتن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترانګې ته ننوځي. یو بل خبر له مخې حماس وسله والې ډلې دوبرم تشوي اسرائیلي میرمنې بیرته ازادې کړې دي. د راپورونو له مخې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزې ته بیولي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرېږ نږدي. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 30 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوی څومره جدیدی؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 25 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روحان سنبالوي. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده؟ له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله
دا زل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جديده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي او نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته ډیره دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپل د ویزې دوباره تمدید نشو کولای، خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخت پورې چې د پاکستانی مقاماتو او پاکستانی استازي هغوی په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي، او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپل ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
جلا خبره ده. همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونو نمزا کرده ده مهاجرینو که یاو پنزوسمی که وشپیتمی که یوشپیتمی اگو کانونسیونو نو پروتوکول نمزا کرده نده، او بل دا چه دوی اعلامیه خو بیزایا نده، خواهم خواهد دوی تا دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پریم دا مهاجر وسط و مهاجر ورس پا ورس زیادی گی، او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې ختمي کیده.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وټلو پلان وزندوي. د پاکستان حکومت چې په خوا تر دې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
موږ او تاسو که د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغوی د حکومتونو ادلون بدلون ته وګورو، اکثر د پاوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې د هغوی پاوز او استخبارات ورته غږوي، همداسې اترمونه سیاسیون کوي. د افغان مهاجرینو په اړه چې کومې نامدري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني معقد صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومت کې، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپله د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې دی په خپله په لندن کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورټ او سیدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت یې هلته پناه غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بهلته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللي وي. دی باید په دې پوه وي دا چې دا اوس یې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بېګناه او بېدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړي. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس د هغوی د سپینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نام حیانه کوي.
بله، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تندې نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته دا الهي آفات دي، د دوی د جنایاتو له وجې او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو خوا سیلابونه راغله، پرې یو پر درېمه برخه ځمکې او کروندې اوبه وړې، دغسې نور تاجرات پر راغله، نړیوال بانک او د آی ایم اف لخوا له ستونزو سره مخ شو، د اوسې د پی آی شرکت له سقوط سره مخ شوی. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو له نړۍ لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي، د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د اوږدې پیړۍ راهیسې.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوئ چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل، تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد د یرغل او د کمونیستي کودتانه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوي، وروسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسېږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانه یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي، یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستل، تر څو بیرته له پاکستان راووسي.
مننه. همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و، په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
په دې پاکستانیانو ادا کوي چې په څلورویشت کسان چې په دې ځان چاودنې کې برخه درلودلې، څوارلس کسان یې افغانان وو. نو دا خو تایچه و نه ده، ځکه چې موږ خپله داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بیامنیتي چې په هر ښار په پاکستان په هر ښار کې کېږي، دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي، او داسې نتایج شوی، داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې. او دا د یو مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده، هغوی خپله سیاست د خپل منافع دپاره خامخا، دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتي ستونزې دې دپاره چې هغه کسان چې د پاکستان رو په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې سه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي، خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د اتباو ترنوم لاندې اسنادونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته. داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي، اوس 80,000 کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې 8000 کسان اروپایان را د مرسکی همداسې ترکیه البته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین البته نشمشتي مشتوال لري خو هغه باندې دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شي ښه استقبال ورنه کوي څه کسان یې په زندانونو کې قوبی دي.
سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې دخیل دي؟ د پاکستان حکومت څو څو واره تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، هغه ناامنۍ، هغه د تروریستي حملې چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د ته یو مستقله اداره په کار ده یا د امارت ادارې لکه سفارتي او قنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي، اسناد ولته. یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم دغه مهاجرینو ته چې په یو ملک کې دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیسیار ورې کارتونه ورنه کړي خپله ډایرکټ، لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډوالو ته کارتونه ورکوي. نو دا یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده، په کال کې هغوی لس بلیونه ډالره د دوی شاوخوا بودجه ده، دغه بودجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او دا د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپله د جامعه اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط. دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادی یا ستونزی دیر لري، خو نو موږ او تاسو په کار ده چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو. داسې نه ده چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غوره په بنا په اظهارات وکړو. نو هر مشکل اوس افغانانو ته که دلته مهاجر راشي خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت ته راپېښېږي او څه ستونزې د امنیتي ستونزې پیدا شي
خانه فاده حکومتونو خپل غک راپورته کوي. مننه همام صاحب. انصاری صاحب، که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیون افغانان یا ولس لکه افغانان افغانستان ته ستنه شي، دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لاله پخوانه ډیر ښه نه دی،
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت ده چې صرف په بېوزله افغانانو تحمیل شوی او حاکم ده. ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونه لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي، هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي، بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې سکي، بلکې حکومتونه او رهبري یې په خدمت کې وي او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي. هم دې خوا پاسپورت لري، هم اخوا لري، هم دې خوا تذکری لري، هم اخوا لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، فابریکې لري او نور ډیر زیات امکانات لري. تاسو به تر موږ ډیر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډیر ښه معلومات ولري په دې برخه کې. او هغه افغانان چې مظلوم دي، بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي په افغانستان کې دننه. مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي؟
لازم هم دې موضوع ته مونږ فکر کوو که دغه غریب او بېوزلي افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وي، مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوسا او سوکاله ژوند او هم د کار د زمینې په برابرولو کې هڅې وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین خپل بیکوره او مسافر افغانان کاغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي دا غوی د نجات او ژغورنې لپاره دا غوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. دا غوی اساسي وظیفه هم دغه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي، دغه چې د سرامیاستا او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د ستاسو امکاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انتظام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لارې دوی ته هم د ژوند د سهولتونه د اوسېدا سهولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سهولتونه مهیا کړي. هغه څه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي یا د خیریه او مرستندویا نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډیر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونې کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسې خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه به د دې افغانانو وضعیت څنګه شي؟ یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو، په دې خاطر هلته کډه شوي دي. ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند به په افغانستان کې یو څه ګران نه وي. فکر کوي د طالبانو حکومت به له دوی سره څه خاصه مرسته وکړی شي، له دې خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه تاسو چې یو کال تیره کوي، بیا تاسو ژوند عملته امش ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چې تاسو ځای بدلیږي، بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسائل هم شته. خدا دې چې مهاجرت خصوصا اروپایی مهاجرین چې دي، دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ور باندې کړي دي. او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، هغه کسان چې لکه په یو دیني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي، هغوی لکه څه آزادیگانی دی چې دا دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغوی مهاجرت کوي. هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدگی او د غربګرایی دغه لري. خو پاتې شو هغه سیاسي معاذیر خو فلحال لا تر اوسه په مشهود توګه مرات خپل مخالفین ته سویل نه دي، ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریه ولاندې کوي، خلته خپل دوستانو سره ناس پاس کوي. داسې خاص دغه نشته.
یعنی یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې، په دوی کې یو تعداد فعالانو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو، فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسمن امارات اسلامی د افوا اعلامیه ورکړې ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پیښې اورېدل کېږي، د خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دودو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د چې نور ملکونه موږ او تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړې نه دي، چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي، هغوی ته عفو اعلان کړې ده و رسمی برخورد هم داده. لا تر اوسه موږ عمل هم دیدلی نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغوی ته څه مشکل پیدا شدي. د امنیت څه کسان زه خپله شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو په د امنیت کې کار کوي، اوس په کابل کې ژوند کوي.
مننه حمام صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې یوه دقیقه لرو، که تاسو ښاغلی انصاری راته ووایاست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کېږي، یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کېږي له دې کډوالو سره، او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې به پاتې کېږي؟
موږ او تاسو ته سوداګري د برخې ته وګورو یا پانګونې ته، چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کېږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګري یا نور هغه نویستل کېږي، هغه چې بې اسناد دي هغه به راویستل کېږي. مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یا دا ده چې په لسمې برخې هم په کمه بیه پلورلي.
ډیره زیاته مننه.
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسېدلي، دا وار هم ممکن دغسې تاوانونه او
زیاته
بېچاره او بې دفاع.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته ورسېدو. د سیاسي چارو له کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره و. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
سر پلو یې مخکارا سهما ول مرګ شتای ویلا ما ول مرګ شتای.